پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی، او د افغانستان د روغتیا وزیر خلکو ته خبرداری ورکوي چې د کورونا ویروس د مقابلې لپاره احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي، ښایي په راتلونکو اونیو کې دا مرض په چټکۍ سره سرایت وکړي. نور مطالب هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې فریبا ظاهر خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن دوشنبه کابل ته ورسید. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت خبرداری ورکوي که چیرې د کرونا ویروس مسله جدي ونیول سي، په راتلونکي کې به لوی بشري ناورین رامنځته کړي. او نیویارک ښاروال وایي چې دغه ښار به چې تېره شپه پر کرونا ویروس تخته سوو کسان شمېر پکښې زیات سو، د طبي وسایلو او تجهیزاتو د کمښت له امله په تر لسو کمو ورځو کې د غمیزې سره مخامخ سي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن دوشنبه کابل ته ورسید. د نوموړي د بیړنۍ سفر د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د لاسلیک سوي تړون د چارو د پرمخ وړلو هڅه بلل سوې ده. له هغه راهیسې چې دا تړون تیره میاشت لاسلیک سوی، په افغانستان کې د ولسمشرۍ پر سر راپورته سوي سیاسي ستونزې د دې لامل سوي چې د سولې چارې ټکنۍ سي. تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د دې وضعیت د ختمولو په برخه کې احاطه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ خبرې د تلپاتې ثبات د راوستلو په برخه کې ډېر مهمې بولي. د دې شورا یو مسؤل نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پروسه به هیله وښودل چې دا پروسه به همداسې وکړي.
دا کانفرانس د تقدیر وړ ده، او دا هم چې ویل شوی دي ورکم مسلې یا د مسایلو د حل دپاره د لارې مندلو جریان به په بین الافغاني مذاکراتو کې په بحث کېږي. معنا دا ده چې بین الافغاني مذاکراتو سره هم دواړو خواوو موافقه کړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په دې ویډیوي کنفرانس د تاوتریخوالي د کمیدو پر ټولو اړخونو د مخامخ خبرو په پیل د تلپاتې اوربند په څرنګوالي او ترخوایې د زندانیانو د تبادلې پر موضوع بحث سوی دی. د دې موضوع تفصیل په همدې خپرونه کې اوریدای سي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په راتلونکو اونیو کې د کورونا ویروس د زیاتېدو خبرداری ورکوي او وایي که چیرې دا مسله جدي ونیول سي، لوی بشري ناورین به رامنځته کړي. دغه وزارت پر خلکو انتقاد کوي چې د دوی روغتیایي لارښوونې په پام کې نه نیسي. د امیر روغتیا وزارت وایند وحید الله معیار نن په یو خبري کنفرانس کې وویل چې یو شمېر کسان نه غواړي په هرات کې اضطراري حالت عملي سي.
اما زمانی که وزیر صحت‌عامه کشور پیشنهاد میکنه که شهر هرات قیود روزگردی وضع شود، عیناً هندوستان واره برای 14 روز برای 14 ساعت روزانه تا از گشت و گذار جلوگیری شود، ما شما کدام کار عملی در این زمینه متاسفانه نمیبینیم. ما خوشدار میتونم اگر ما چنین بی‌تفاوت باشیم، چی هموطنای ماست، چی ارگانهای دولتی است، چی غیر دولتی است، وزارت صحت‌عامه را مسئول ندانند.
د څرګندونې داسې مال کېږي چې په افغانستان کې د کرونا په ویروس د اخته کسان شمېر 40 تنه شدل سوی دی چې تر ټولو ډېر هرات ښار پکې ځپل سوی. زموږ غلا زده راډیو ری. په پاکستان کې د کرونا ویروس له کبله 6 تنه مړه سوی دي. په پاکستان کې په کرونا ویروس د اخته کسان شمېر 99 تر رسیدلی، خو له ډلې بیا 6 تنه مړه سوی دي. پاکستاني رسنۍ د دې هیواد د روغتیا وزارت د چارواکو له قبله لیکي وروستۍ مړینه په بلوچستان کې ثبت سوې ده. په پاکستان کې سند ایالت کرونا ډېر ځپلی او تر اوسه پکې 352 کسان په دې ویروس اخته سوی دي. په پنجاب کې 225، په بلوچستان کې 103، ګلګت بلتستان کې 1، خیبر پښتونخوا کې 1، اسلام آباد او کشمیر کې بیا 1 تن په دې ویروس اخته دي. د نیویارک شاروال وایي دغه ښار وایي چې تېره شپه پر کرونا وایروس تخت سوی کسانو شمیر پکښې زیات سو د طبي وسایلو او تجهیزاتو د کمښت له امله تر لسو کم ورځو کې له یوې غمیزې سره مخامخ سي. نیویارک چې د امریکا تر ټولو لوی ښار دی پر کرونا یا کووید 19 ویروس تخت سوی کسانو شمیر پکښې پرون له 9000 واوښت. دا په ټول امریکا کې پر دې ویروس تخت سوی کسانو یو په درېیمه برخه ده. شغلی بیل دی بلاسی امریکایی سی این این تلویزیون تو ویل دی دا پا داگوایی چی لننه ترلس و رزو پریبا موش پا پراخه کچه د دیرو اساسی روختهی وسایلو لکه د هوا د تصفی او د جراحی ماسکونو د کمیدو شاهدو وسو د دا پا وینا دا هغه وسایل دی چی دا یو روختون د فعالیت د دوام لپاره دیر آرین دی پا طول امریکا که پر کرونا ویروس تخت سوی کسانو شمیر پرون لدو دیرش زرو کسانو او د مرو شمیر لطل څلور سوه تنو واوښت. په ټوله نړۍ کې د دغه ویروس مثبتې پیښې نږدې 315,000 تنو ته رسېدلی. دغه ویروس هم تر اوسه په ټوله نړۍ کې نږدې 15,000 کسان مړه کړي دي. تر اوسه نږدې 100,000 کسان هم رغېدلي دي. او روسیه هم د کرونا ویروس له مثبتو پیښو له زیاتېدو سره په نړیوالو الوتنو بندیز لا پراخ کړ. تر نن سهاره په دې هېواد کې پر کرونا ویروس تخته سویو کسانو شمیر 386 تنو ته ورسېد. د روسیې دولتي اژانس روساویا وویل د دغو نویو اقداماتو له مخې به د روسیې هوایي شرکتونه یوازې د مسکو له هوایي ډګر څخه، هغه هم یوازې د نړۍ د نیویارک په څېر لویو ښارونو او د هېوادونو پلازمېنو ته الوتنې کوي. د خبرونو پای.
لازادی رادیو غرمنه خبری مجله اوری را سر و سی قدر من اوریدون کم دخپراوانه پا دوام که راپورونه او ملکی خپراو و باوری چه ده امریکا ده بحرانه و چارو وزیر مایک پومپیو پا کابل که ده او تمده چه ده حکومت پا سر ده روان و لانجو او د سولې په اړوندو مسایلو به له ښکېلو خواوو سره خبرې وکړي. د سولې عالي شورا د طالبانو او حکومت ترمنځ لومړنۍ خبرې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره مهمې بولي. د عامې روغتیا وزیر خبرداری ورکوي چې ښایي په راتلونکو اونیو کې د کرونا ویروس سرایت چټک شي. د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې پر دې بحث کوو چې ولې ځینې کورنۍ د ماشومانو ترمنځ توپیر کوي.
هغه څوک چې په مابین کې دي هغو ډېر خیال نه ساتي، یو په مشرۍ نازولی بلې په کشرۍ نازولی، دا ډېرې اوږدې پېښوي، ډېرې شته دي.
د سپورت نړۍ 19 پروګرام هم په همدې ساعت کې خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اورېدو ته. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسېدلی. تمه ده چې ښاغلی پومپیو به د افغانستان د جمهوری ریاست پر سر د روانې لانجې او همداراز د سولې پر مسایلو له ښکېلو خواوو سره خبرې وکړي. له بلې خوا د افغانستان د سولې عالي شورا د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ خبرې د تلپاتې ثبات د راتلو په برخه کې یو مهم ګام بولي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه امید ظهیرمل د کابل له سټوډیو په مستقیمه اړیکه راسره دی. ظهیرمل صاحب، جزئیات څه دي؟
تکل صاحب، لومړی تاسو او اوریدونکو ته خراغلاست. هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه ک د امریکا د بهرنۍ او چارو وزیر مایک پومپیو په یو نه اعلان شوی سفر نن له 12 بجو مخکې کابل ته رسیدل دي. د فرانسې خبری اژانس د ریپورت لمخې د امریکا د بهرنۍ او چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان پلازمینه کابل ته رسیدل دي او د هغه کتنو او د لیدونو او دراتګ یو دلیل به هم د افغانستان سیاسي کړکیچ کې منځګړتوب او له طالبانو سره خبرې اترې وي. همدارول سرچینې وایي چې د امریکا د بهرنۍ او چارو وزیر د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله سره هم وګوري. خو د دې لیدونو جزئیات او ترخوای د دې لیدونو د وخت او دا هم معلومه نه ده چې آیا خغله پومپیو بعد ولسمشر محمد اشرف غنی سره ګډ خبري کانفرنس هم ولري او ونه لري. خو په ټوله کې پر دې موضوع باندې ډېر زیات بحثونه روان دي چې شاید په افغانستان کې روان سیاسي کړکیچ د حل او ترخوای له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پایل په اړه باندې مهم مسایل د خغلی پومپیو د سفر مهمه اجنډا وي اوسي. د خغلی پومپیو سفر داسې مهال کابل ته کیږي چې د افغانستان د حکومت د تماس ډلې چې د سولې لپاره ځانګړې شوې ده او د طالبانو د زندانیانو د برخې پلاوي په لومړي ځل باندې د ویډیوي کانفرنس لارې سره لیدلې دي. دغه لیده کاته او ویډیوي خبرې اوس د افغانستان د سولې عالي شورا هیله مندي هم راپارولې ده. د دې شورا مرسیال قاضی امین وقاد وایي چې په دې خبرو کې د زندانیانو په تبادله او ترخوای د مخامخ خبرو په پایل هم بحث شوی دی او هیله ښایي چې دغه خبرې باید دوام وکړي.
دا کانفرنس د تقدیر وړ ده او دا هم چې ورشي دي ورکم مسلې یاد مسایلو د حل لپاره د لارې مندلو جریان با په بین الافغانی مذاکراتو کې په بحث کیږي. معنا دا ده چې بین الافغانی مذاکراتو سره هم دواړو خواوو موافقه کړې ده.
د افغانستان حکومت تیر شپه په ځانګړي ډول د افغانستان د ملي امنیت شورا تیر شپه په یو اعلامیه کې ولیکل چې د افغانستان د سولې تماس ډلې د طالبانو د پلاوي سره 2.5 ساعت ویډیوي کانفرنس کړی دی. د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې دا هم راغلی و چې په دې 2.5 ساعته خبرو کې د دواړو خواو لخوا د افغانانو پر ضد د تاوتریخوالي پر کمولو مخامخ خبرو او د یو دایمي او پراخ اوربند په مسلو خبرې شوې دي. د ملي امنیت شورا وایان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې دواړو خواو پر لومړنیو تخنیکي اقداماتو هم نظریات تبادله کړي څو د بندیانو خلاصون ته مناسب چاپیریال رامنځته شي.
ډیر زیاته مننه ظهیر مل صاحب. قدرمن اوریدونکو، وامه اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې دی او همدارس د سولې لپاره وروسته لهغه نوري هلې هم راو پاره دي چې د افغانستان د حکومت یو پلاوی د طالبانو له استازو سره د سکایپ له لارې خبرې وکړې او د مسلې په افغانستان کې د سولې د عالی شورا دا خبرګونو پرو چې وی ویلې د مسلې د سولې د خبرو د راتلونکو لپاره هیلمنی زیاته کړې ده. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنز د دوی د پلاو ترمنز لومړنۍ ناسته که څه هم د سکایپ له لارې وه، آیا ممکنه ده چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د اعتماد فضا رامنځته کړي او آیا د دغه اقدام اغیز به د سولې پر پروسې څومره وي؟ زمونږ همکار خاطر پردیس دا پوښتنې د سیاسي چارو له کارپو داود مایار سره په مرکه کې کړې دي.
مذاکراتو همدغه پیل شو هم د موږ تاسو د هغو پخواني مرکو او تحلیلو مطابق چې اول په اول قدم کې د مذاکرات د هغو چا سره پیل کیږي، صلح د هغو چا سره کیږي چې څوک ورسره په جنګ وي. په اول قدم طالبان د امریکایانو سره په جنګ کې وو، دوی د امریکایانو سره مذاکرات شروع کړل او سره په نتیجه ورسېده. په دوام سټیپ کې طالبان خپل حریف یا خپل رقیب چې ده هغه حکومت بولي، نو منطقا دلته یو حاکمیت د یو حکومت ده د امریکا نه وروسته په دوام قدم کې د حکومت سره باید مذاکرات شروع شوي وای او الحمدلله شغلی شروع دي. یو سلسله مشکلات که په منځ کې نه وای نو دا مسائل به ډېر مخې ته دي وای. مثبت پوینټ په دې کې دا چې طالبان دې ته آمده شوي دي چې دوی حکومت ته رسمي یو هغه ورکي، یو آدرس ورکي، ځکه طالبان د سیاسي نظر دوی په مطبوعاتو کې په دې باور وو، یعنی په خپل رسنیز سیاست کې به دا ویل چې موږ حکومت په رسمیت نه پیژنو او دا یو ډېر منفي هغه وو، یو منفي پیغام وو.
بلې مایاس محترم، تاسو په خپل خبرو کې هم ورته اشاره درلودله. پښتنه دلته داسې رامنځته کیږي چې دغه مقدماتي ناسته چې د ویډیو کال له لارې یا د سکایپ له لارې چې د دواړو اړخونو لخوا شوې ده، آیا دا د اعتماد فضا رامنځته کولی شي تر څو دواړه خواوې او افغان حکومت او طالبان بالاخره مستقیم سولې خبرو ته کینی؟
په دې کې شک نشته چې هر ډول تماس، حتی کدلته څلورم او پنځم درجه حیات هم سره یو ځای کیږي، سره کینی او دی ول لار اف پلانیزي د صلح لپاره، د مذاکرات لپاره دا یو نیک عمل ده. خو د ما په نظر دغه کوم حیات چې د سکار د طریقه دی هغه کړی دی تماس سره نیولای ده، دا به هغه 15 نفری حیات چې کېدای شي په شمیر کې زیاتوالی او کموالی راشي هغه به نه وي. خو په هر حال چې هر ډول تماس نیول کېږي دا واضح خبره ده چې طالبان آماده کېږي دوی ته چې راځي حکومت رسمیت ورکوي او سره علاقه ښیي.
معیار صاحب، د افغان حکومت له لوري د زندانیانو د خوشو کېدو بر سر شرط دا و چې باید طالبان د تاوتریخوالي د راکمېدو په برخه کې باید عملي اقدامات کړي تر څو دغه اقدامات محسوس شي. د طالبان له لوري شرط دا و چې تر هغه چې 5000 زندانیان خوشي نشي نو بین الافغاني خبرې به پیل نشي. فکر کوي چې دغه دواړه ښکېل خواوې د بل اخره د خپلو شرایطو څخه تیر
شي؟ نه، په کوم شي دا وضعیت ډېر ښه روان ده. د اسان یو توافق شوی وو د امریکا او د طالبانو منځ کې د 5000 کسانو شتاسو یاد کړ. دا توافق د غوی منځ کې وو. د افغانستان حکومت دلته طرف نه و دي سره. اوس د افغانستان حکومت هم یو مسؤلیت لري. کچېر د 5000 کسانو یو ځای خوشی شي او دا خلک لاړ شي سنگرونو ته بیرته، نو د دې مسؤلیت به په چا باندې؟ واضح خبره ده چې ولسمشر باید ځواب وایي. نو دا ولسمشر تل ډېر مسؤلانه عمل کړی، دې ته برنامه جوړه کړې ده.
د سیاسي چارو کارپو داود مایارو چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د سولې د روانو هڅو پر خنډونو او مشکلاتو خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ رادیو.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خدا شیبه ناجیه ساپی ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د 1993 مالی کال عادي او پرختی بودجې د قطعي حساب ورستۍ او د ارزونې عالي ادارې ته وسپارل شو. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د 1993 مالی کال قطعي لمخې د عادي بودجې ټول لګښت 201 میلیارد افغانۍ کېږي. نوموړي وویل د افغانستان د اساسي قانون له 93 ماده سره سم د مخ کال لپاره بودیجې د قطعي حساب باید راتلونکي کال د شپږو میاشتو په ترڅ کې ملي شورا ته وړاندې شي. د مالی وزارت او پلټنې عالي ادارې له هوکړې سره سم مالی وزارت باید په دریو لومړیو میاشتو کې قطعي ترتیب او د پلټنې عالي ادارې ته واستوي، او په دویمو دریو میاشتو کې د پلټنې عالي اداره هغه تفتیش او پلټي. قطعي د منظور شوي بودیجې په پرتله د دولت د بودیجوي واحدونو کلنی لګښت بشپړوي او اجرا او ثبتوي. افغان حکومت د اوبو مدیریت لپاره 300 میلیونه ډالر ځانګړي کړل. د ارګ د یوې خبر پاڼې پر بنسټ د ولسمشر غنی تیر ورځ د دې موضوع په بیان سره وویل د اوبو مدیریت لپاره 15 کلن پلان ترتیب شوی. د دغه پلان پر بنسټ په تیرو 15 کلونو کې 80% اوبه مدیریت کیږي. د افغان حکومت چارواکي وایي د اوبو د مدیریت لپاره به لا نور جدي ګامونه واخیستل شي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي افغانستان په سیمه کې د اوبو له پلوه ښه زیرمې لري، خو په هیواد کې د اوبو بندونو د کمښت له امله تر ډیره اوبه ګاونډیو هیوادونو ته ځي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو 1 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 4 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 950 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 403 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو د ازادۍ رادیو نه واوریدل. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په راتلونکو اونیو کې د کورونا وایروس د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکوي او وایي که خلک دا مسله جدي ونه نیسي نو په افغانستان کې به یو لوی بشري ناورین رامنځته شي. په دې اړه راپور د همدې خبرونې په دوام کې راځي. اورېدو ته راسره اوسئ، خو اوس ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغو دریو ایالتونو لپاره ملي ګارد فعال کړی دی چې د کورونا وایروس تر ټولو زیاتې پیښې پکې ثبت شوې دي.
همدارس ټاکل شوی چې د امریکا سنا به نن د دوهم ځل لپاره د څه کم دوه تریلیون ډالرو په ارزښت د هغې اقتصادي بستې په اړه رایې واخلي چې هدف یې د کورونا ویروس له کبله د دې هیواد د ځپل شوي اقتصاد ژغورل دي. نوری اس نوری دا مسله تعقیب کړي او د شپه د جزئیاتو لپاره په استودیو کې را سره دی. نوری صاحب، د امریکا د دغو دریو ایالتونو لپاره د ملي ګارد فعالول به آیا وضعیت بدل کړي؟
ملي ګارد تکل صاحب په دغو دریو ایالتونو کالیفورنیا، نیویارک او واشنگتن کې له فدرالي طبي مرکزونو سره مرسته کوي او په دغو ایالتونو کې به په سلګونو ټونه طبي وسایل او تجهیزات ویشي. دغه درې واړه ایالتونه په امریکا کې تر ټولو ډیر کورونا وایروس ځپلي دي. ولسمشر ټرمپ د ملي ګارد د فعالېدو په اړه پرون په سپینه ماڼۍ کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې دغه ګارد به د دریواړه ایالتونو د ګورنرانو تر امر لاندې فعالیت کوي. په ټول امریکا کې پر کورونا وایروس یا کووید 19 د اخته شوو کسانو په سلو کې شاوخوا 85 هم په همدغو ډیر نفوس لرونکو ایالتونو کې ثبت شوي دي. ترامپ دغه راز وویل چې 2000 بسترونه به کالیفورنیا او زرزر به هم نیویارک او واشنگتن ته توزیع شي. البته په نیویارک کې چې له 15,000 زیاتې د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوي، د مرکز ښاروالي بیل دی بلاس وویل چې د طبي وسایلو د کمښت له پلوه به په لسو تر کم ورځو کې له یوې غمیزې سره مخامخ شي که چیرې ورته لازم ضروري طبي مواد ونه رسیږي. البته ترامپ تر دې مخکې نیویارک او واشنگتن د لوړ مصیبت لرونکو ایالتونه اعلان کړي وو او پرون د ورځې ناوخته هم ورته حالت د کالیفورنیا لپاره اعلان کړ. په دې ایالت کې له 1,640 زیات کسان د کورونا په وایروس اخته شوي دي. پرون د ولسمشر ټرمپ سره په خبري کانفرنس کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم ګډون کړی و. هغه وویل چې تر اوسه پورې په ټول امریکا کې 245,000 د کورونا وایروس د پیښو ازمیښتونه ترسره شوي دي. او هغه وویل چې په راتلونکې اونۍ کې به د دغو ازمیښتونو هغه بهیر چې ډیر وخت مخکې نه و 45 دقیقو ته راکم شي.
بله، او که د اقتصادي اړخ ته راشو، نوري صاحب، د کورونا وایروس له کبله د امریکا د اقتصاد د ژغورنې لپاره په کانګرس کې هغه اقتصادي بسته چې مخکې یادونه وشوه، د هغې د تصویب پر وړاندې خنډونه کوم دي؟ اول تر اوسه نه ده تصویب شوې.
په پام کې وه چې پرون د امریکا په سنا جرګه کې د همدغې اقتصادي بستې په اړه رایه واخیستل شي، خو ډیموکراتانو ورسره مخالفت وکړل. ډیموکراتانو جمهوري غوښتونکي تورن کړل چې دغه بسته کافي نه ده چې د امریکایي کارګرانو او دغه راز د صحي د روغتیایي سیستم چې اوس تر ډېر فشار لاندې دی د دې ځوابګوی اوسیږي. البته لکه څنګه چې مو وویل، دا یوه ډېره لویه اقتصادي بسته ده. 1,000 تقریبا 200 میلیارد ډالر په پام کې نیول شوي او ټاکل شوي چې نن به په سنا جرګه کې په دې اړه بیا هم رایه واخیستل شي. البته تکل صاحب یادونه وبولو چې په کرونا وایروس موږ د کسانو د اخته کېدو شمیر ورکوو، خو د دغه وایروس چې په هغه کسان چې په دغه وایروس باندې اخته شوي تر اوسه پورې شاوخوا 1,000 هم بیرته رغېدلی دي. او وروسته شمیرې ښیي چې تر اوسه په ټوله نړۍ کې پر کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر له 340,000 واوښتی او د مړو شوو هم نږدې 15,000 کسانو ته رسېدلی دی.
ډېره زیاته مننه نوریاس نوري. قدرمنو اورېدونکو، د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ، نور موضوعات هم لرو.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لازادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری یو عاجل خبر لرو. په پکتیا کې د شبه زمون خبریال راپور راکوي چې یو 14 شوي. احسان آریان د ټلیفون په مستقیمه اړیکه هم د شبه له ګردیز نه راسره دی. آریان صاحب، څه پیښه ده؟ په کوم ځای کې ده دا 14 او څومره زیان اړولی؟
ډیره مننه. سلام تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. دغه پیښه نن د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز د دوهمې امنیتي حوزې اړوند
د پکتیا پانتون په دروازه کې د یو موټر سایکل بم چاودنه شوې ده چې لعمل د دغه ادارې یو ساتونکی وشل شوی یو بل کسی ټپي دی او په لار تیریدونکی یو ملکي وګړی هم ټپي شوی دی. دا چاودنه نن دوشنبه له غرمې وړاندې 11 بجې او 10 دقیقې رامنځته شوه.
بله، د دې چاودنې مسؤلیت چا منلای دی؟ یعنی څه ښکاري چې یو دا یو تروریستي عمل دی او که چاودنې خو بیلابیل ډولونه لري، ځینې په مخصن په پکتیا کې خو د ځینې دښمنۍ شخصي پیښې او حمله هم کیږي، د دې حمله مسؤلیت چا منلای؟
د پکتیا د امنیت کمانډانې د امنیت امیر لطف الله کبران لازدي رډو سره خبرو کې د دغه پېښې مسؤلیت د ولس او د خاورې په دښمنانو ورواچو او د په وینا چې دغه کار طرح کړو کړی دی.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. و مو اوریدل چې د ګردیز ښار په دوهمه ناحیه کې یو چاودنه شوې و. نن د چاودنې یو کس وژلی دی او د دې پیښې په اړه نور جزئیات نشته. د ازادۍ راډیو په راتلونکو خبرونو کې به په دې اړه نور جزئیات هم واورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واورئ.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت پر اټلونکو اونیو کې د کورونا وایروس د زیاتېدو په اړه خبرداري ورکوي او وایي که خلک دا مسله جدي ونه نیسي نو یو لوی بشري ناورین ښایي رامنځته شي. دغه وزارت په خلکو انتقاد کړی چې د دوی روغتیایي لارښوونې په پام کې نه نیسي. د عامه روغتیا وزارت ویان نن په یو خبري غونډه کې وویل چې یو شمېر کسان نه غواړي په هرات ولایت کې اضطراري حالت عملي شي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شیبه ناجیه صافی د کابل سټوډیو نور جزئیات اوروي.
ډېره مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د عامه روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار سات مخکې یو خبری کانفرنس درلوده او د کورونا وایروس د مثبتو پیښو په تړاو یې خبریالانو ته معلومات ورکړل. په افغانستان کې د کورونا وایروس د پیښو له زیاتېدو سره د افغانستان د عامه روغتیا وزارت خبرداري ورکوي که چیرې د کورونا وایروس جدي ونه نیول شي او روغتیایي لارښوونو ته پاملرنه ونه شي، ممکن دا وایروس بشري ناورین رامنځته کړي. افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو زیاتوالي سره روغتیا وزارت د هرات ښار د قرنټین غوښتنه کړې، خو د عامه روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار نن کانفرنس کې ویل چې یو شمېر اشخاص نه غواړي چې هرات قرنټین شي. نوموړي وړاندې داسې وویل:
اما زمانی که وزیر ساعتامه کشور پیشنهاد میکنه که شهر هرات قیود روزگردی وضع شوه، عینن هندوستان واره برای 14 روز برای 14 ساعت روزانه تا از گشت و گذار جلوگیر شوه، ما شما کدام کار عملی در این زمینه متاسفانه نمیبینیم. ما خوشدار میتونم اگر ما چونین به تفاوت باشیم، چی هموطنهای ماست، چی ارگانهای دولتی است، چی غیر دولتی است، وزارت ساعتامه را مسئول ندانیم. وزارت ساعتامه
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار ویل چې په کورونا اخته شوی سلویخ کلن چې د زړه او سږو ناروغي هم درلوده پرون په بلخ کې سا ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په کورونا وایروس اخته شویو کسانو شمیر سلویختو ته ورسید او د لومړي ځل لپاره هم په دې هیواد کې پر دې وایروس اخته شویو یو تن ومړ. ښاغلی معیار دغه راز ویل چې دغه وایروس باید جدي ونیول شي. تر دې وړاندې د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز هم اندېښنه ښکاره کړې وه چې ښایي ډېر کسان په افغانستان کې په دغه وایروس اخته شي. له دې وړاندې د افغانستان حکومت د کورونا وایروس د مخنیوي په خاطر ښوونځي، پوهنتونونه، دینی مدرسې، د ودونو تالارونه، عمومي حمامونه، د لمبو وهلو حوزونه تړلي او په جمعتونو کې د فاتحو اخیستل هم ځنډولي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي که خلک د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره روغتیایي لارښوونې جدي عملي نه کړي، تر راتلونکو څو میاشتو پورې به دا ناروغي کنټرول نه شي.
ډېره زیاته مننه ناجیه صفی. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د روغتیا وزارت د ویان د مطبوعاتي کنفرانس له جریانه راپور مو اوریده چې د ازادۍ راډیو خبریالې ناجیه صفی یې جزئیات واورول. خپل نظرونه وړاندیزونه او انتقادونه د افغان بی سیم د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راولېږئ. سمک خاګ له ازادي رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجې ولسوالۍ نلی کې دولت باید ژر تر ژره د طالبانو بندیان آزاد کړي ځکه چې کورونا ناروغي ډیره په چټکۍ سره روانه ده. فضل کریم درویش د پکتیا ځاځي اریوب ولسوالۍ نلی کې باید مایک پومپیو سیاسي کړکیچ له منځه یوسي او د سولې خبرو ته ټولې خواوې وهڅوي. سمې ولا د کندهار له میوند ولسوالۍ نلی کې که طالبان د افغانستان حکومت ورانول غواړي نو دا ارمان به خاورو ته یوسي. جعفری لیکي که ښکېلې خواوې په افغانستان کې سولې ته رښتیا لیوالي وي نو باید بانی ونه کړي. عزیز زابلای له ځنځیر نه لیکي که طالبان د خپلو 15,000 بندیانو خوشي کېدل غواړي نو حکومت ته دې هم لوی امتیاز ورکړي. او بشیر حبیبزای د لوګر ولایت له ازرې ولسوالۍ نه لیکي که خدای پاک مهربانه وو نو دا ځل به د سولې خبرې نتیجه ورکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په دوام کې د امنیت او سالم چاپیریال او همداراز د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن دوشنبه کابل ته ورسېد. د نوموړي د بیړنۍ سفر د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د لاسلیک سوي تړون د چارو د پرمخ وړلو هڅه بلل سوې ده. له هغه رئیس چې دا تړون تیره میاشت لاسلیک سوی په افغانستان کې د ولسمشرۍ پر سر راپورته سوي سیاسي ستونزې د دې لامل سوي چې د سولې چارې ټکنۍ سي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ خبرې د تلپاتې ثبات راوستلو په برخه کې ډېرې مهمې بولې. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په راتلونکو اونیو کې د کورونا وایروس د زیاتېدو خبرداری ورکوي او وایي که چیرې دا مسله جدي ونه نیول سي لوی بشري ناورین به رامنځته سي. دغه وزارت پر خلکو انتقاد کوي چې د دوی روغتیایي لارښوونې په پام کې نه نیسي. د امیر روغتیا وزارت ویان وحیدالله معیار نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې یو شمېر کسان نه غواړي په هرات کې استراحتي حالت عملي سي. په پاکستان کې د کورونا وایروس له کبله شپږ تنه مړه سوي دي. په پاکستان کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 99 کسانو ته رسیدلی دی. پاکستاني رسنۍ د دې هیواد د روغتیا وزارت ته چارواکو له قبله لیکي وروستۍ مړینه په بلوچستان کې ثبت شوې ده. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په توکیو کې د دوبی اولمپیک لوبو د ځنډیدو د احتمال په اړه خبرې کړې دي. نوموړي له دې لوبو د کاناډا وتلو ته په اشاره لیکلي چې که دغه لوبې په بشپړ ډول ترسره نه سي نو شایي وبه ځنډول سي. کاناډا لومړنی هیواد دی چې د کورونا وایروس له کبله یې په دې لوبو کې د نه ګډون خبره کړې ده. او د نیویارک ښاروال وایي دغه ښار به چې تېره شپه پر کورونا وایروس تخته سوو کسان شمېر پکې زیات سو د طبي وسایلو او تجهیزاتو د کمښت له امله په ترلسو کم ورځو کې له یوې غمیزې سره مخامخ سي.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو. خدا شپه ناجیه ساپی د افغانستان په کورنیو ورځپانو کې د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
ویسا ورځپاڼې لیکلي د سولې پروسې نه د ځان غړولو په خاطر کورونا وایروس پلمه کول د اشرف غني د تیر شپږ کلن حکومت ځانګړتیا او دود دی چې خپلې بې کفایتۍ، کمزورۍ او پټ نیتونه پرې توجیه کوي. سرمقل لیکونکي پوښتنه کړې چې حکومت له کورونا سره د مبارزې په تړاو څومره صادقانه او جدي ګامونه اخیستي دي. وړاندې راغلي تر اوسه پورې له کورونا ځپلې ایران نه زموږ تر 150,000 پورې هیوادوال راغلي چې له کومو کسانو ټیسټ اخیستل شوی تر اوسه په 100 کسان دي چې تر نن پورې 30 تنه د کورونا وایروس لري او له دې عمله په بلخ کې یو تن مړ شوی. د سرمقل لیکونکي په باور هر ورځ اوس هم له ایرانه تر 15,000 افغانان هیواد ته رسنېږي. خو ویسا پوښتنه کوي چې آیا دا ټول له صحي پړاوونو تیریږي؟ د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي حکومت له ولس سره په دوکه کې روان دی، ځکه په وینا یې ولس ته یوازې فرمان او شعار کافي نه دی او باید عملي اقدام وشي. دنیا ورځپاڼې لیکلي د غنی او عبدالله ترمنځ جوړجاړي کې پرمختګ نه دی شوی. وړاندې راغلي د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ مخالفتونو لړۍ 1999 کال ته راورسېده او تر اوسه په دې برخه کې د افغان سیاسي مشرانو او امریکایي چارواکو له لوري ترسره شویو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. ورځپاڼې د یوې سرچینې په قول لیکلي د ولسمشر غنی او د هغه د انتخاباتي سیال عبدالله عبدالله ترمنځ له انتخاباتو د راپیدا شوي بحران د حل په برخه کې د سیاسي مشرانو او متحده ایالاتو د استازیو د منځګړیتوب هڅو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. ورځپاڼه لیکي د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د لوړې له مراسمو وروسته دوه ځلې غنی او عبدالله سره کتلي، خو په وروستیو څو ورځو کې سره نه دي لیدلي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د کورونا زیاتوالی افغانانو ته د خطر زنګ. د سرمقل لیکونکي په باور کله چې د ایټالیا او ایران په څیر پر خو طبي امکاناتو پوره او سنبال له دې ناروغۍ کړیږي او په وړاندې د مقابلې وس نه لري، نو افغانستان خو بیا په اسانۍ سره ځپي او که خلک بابیزه وګڼي نو ستر بشري ناورین به رامنځته کړي. د سرمقل لیکونکي په باور په لومړي سر کې باید افغان حکومت هرات ولایت قرنطین کړي او بیا ښوونځیو او پوهنتونونو په څیر ټول روزنیز او دینی علمي مراکز تړلي وساتي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي هر افغان باید تر خپلې وسې پورې له نور سره له تماس نیولو او له ګڼې ګوڼې ځانونه وژغوري. خپل لاسونه باید څو ځله پر صابون او مایع ومینځي او نظافت وساتي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له د ماښام تر اوو ورځې دونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماښام له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړی. قدرمن اوریدونکو، دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې تاسو رابولم. لومړی د سولې او بخې د امنیت او سالم چاپیریال د اونیس پروګرام اوریدو ته او ورپسې به د سپورت نړۍ اونیس پروګرام خپور شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی یو شمیر کورنۍ د ماشومانو ترمنځ توپیر کوي.
کټګوري کړي دي، دا مې مشر زوی دا به چې ډېر نازولې وي، دا بل مې کشر ده، تر دې بل اولاد نرم داري نازولې ده، هغه څوک چې په مابین کې دی هغه ډېر خیال نه ساتي، یو په مشرۍ نازولې، بل په کشرۍ نازولې.
دا کاری کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
یا جنسیتي اړخ وسنجو، یا ښکلا وسنجو، یا درس ویل وسنجو، ډېر زننده او زشت عواقب لري.
نن همدا موضوع څېړو له ازادي راډیو سره وسي. قدرمن اوریدونکو، خوښ تاسو هم داسې کورنۍ لیدلی وي چې د اولادونو ترمنځ فرق کوي. د دوی دا فرق کول د ګڼو ستونزو لامل کیږي. دا چې څه ډول په خبرونه کې ور باندې غږیږو، په پایل کې په همدې اکله د خلکو نظرونه اورو.
اساق مومند ما د ننګرهار ولایت اوسیدونکی، کټګوري کړي دي دا مې مشر زوی دا به چې ډېر نازولې وي، دا بل مې کشر ده، تر دې بل اولاد نرم داري نازولې ده، هغه څوک چې په مابین کې دی هغه ډېر خیال نه ساتي، یو په مشرۍ نازولې، بل په کشرۍ نازولې. دا ډېرې اوږدې پیښوي، ډېرې شته دي. د دوه ورونو په مابین کې داسې سوي دي چې یو ورور چې دا یو زوی دی، بل چې څلور زمنې پنځه زمنې وي، دغه یو زوی چې د باندې هیڅ کار نه کوي، دا یو د نازولې ده، اما دغه بل چې څلور زمن لري یا پنځه زمن لري، نو که دوی سخت کار هم په دې باندې کوي، حتی تر دې پورې ما لیدلی دی چې چا چې پنځه زمن دی او د بل یو زوی دی، یعنی کچر تا ونه سر کپ کی ونه کونټی کی اغه دی یو زو چې دا اغه بخیا ونه تر اک نم پیګ دی حتی اغه لږیم په باندې نه راټولوي اما چې پنځه زمون دی اغه ونه د خیزي تبر ورسره وی اغه ونه کونټی کوي غوبل ور باندې کی درمن ور باندې راټولوي د شول نیال ور باندې کی بل اخر چې بیلتونونه رامست کیږي بدی رامست کیږي
عبدالرحمن الکوزم د لغمان ولسته اولاد پیدا شي حتی ختم کوي ډزه کوي خپل خپلوان ورته خونه راوړي په خونه کې میانه ته زموږ په ځکه مال راوړل کیږي ګډه یو د هکله چې خزینه پیدا شي بیا دا کارونه نسبتا کم یو دا مخفل لیدلی وسم راوړل لري همدا رقم په کورنۍ کې د مشر وړو کې ترمن په زیاتره وخت په کورنۍ کې مشر اولاد ډیر ګراني او بیا وړو کې وای بیا په دې کې چې بعد اولاد چې په درتو کې دی هغه ډیر تشویقیږي د مور پلار لخوا بعد چې تنبلي هغه ته هر وخت خبرې کیږي چې تر نسنه جوړیږي او مکتب در باندې نه حق وایم او ته باید یا مستری شي او یاد یعنی هغه کارونه جوړته کوي چې د هغه نورم نه هلي کیږي او دا اوس هم شتون لري زموږ په ټولنه کې ویني
روانشناسان وایي چې د ماشومانو په خلق کولو کې موږ واک نه لرو نو توپیر به څه لپاره کوو که چیرې موږ د هلک او جلی لایق او یو څه تنبل ترمنځ فرق وکړو نو په لوی لاس د داسې ستونزو سبب کیږو چې بیا خپله هم نشال کولی په دې اکله نور معلومات په هغې مرکې کې اورو چې د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ له استاد شرف الدین عظیمي سره مو کړې ده ورته غوږ شئ استاد په پایل کې ډېره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ راځو دې ته چې په یو شمېر کورنیو کې د وړو ماشومانو ترمنځ توپیر لیدل کیږي تاسې علت څه ګڼئ
مننه له بده مرغه دا یو جنسیتي او فرهنګي مسله ده یعنی زموږ کلتور او فرهنګ او دلته د دې کلتور او فرهنګ د دغو رسوم او اننو جوړښت او شکل موندل د دې لامل سوی دي چې موږ په یو ډول په یو شکل فرهنګي اړخه همداسې وروزل سو تربیه سو چې لورنه زوی ته له کسر نه مشر ته له پسکورکي نه نظر نورو بچو ته ډیر اهمیت او ډیر ارزښت ورکو یا جنسیتي اړخو سنجو یا ښکلا وسنجو یا درس ویل وسنجو یا مثلا یو څوک په درس په خاطر رابانی ګران کو څوک د قد او قوارې په خاطر رابانی ګران کو څوک د ښه کار په خاطر رابانی ګران کو څوک د ښه اطاعت په خاطر رابانی ګران کو چې دا یو فرهنګي مسله ده او تر یو حده پورې د کورنۍ ستونزه او عیب ده یو مورد دا ده یو مورد جنسیت ده پلرونه او میندې په دغه برخه کې له جنسیتي اړخه له سایکولوژیک اړخه د اروپونې له اړخه فرق کوي میندې ښځې خپل ښایسته زوی بدرنګه زوی لایقه زوی تنبل زوی کاریګر زوی بیکاره زوی ټولو سره یو ډول مینه کوي میندې اما پلرونه متفاوت دي ښایسته زوی سره نسبت بدرنګ زوی سره تفاوت کوي له کاریګر زوی سره نسبت نه کاریګر زوی ته برخورد او چلند فرق کوي دا یو څه جنسیتي او یو څه کلتوري ستونزه ده چې زه فکر کوم دغه دوه علتونه دي چې د دې لامل ګرځي چې زموږ برخورد او چلند زموږ له بچو سره فرق کوي
کله چې د کورنۍ له خوا دا ډول چلند له کوچنیانو سره کیږي دا کوم بد عواقب درلودلی شي
متاسفانه چې ډیر زننده او زشت عواقب لري زه فکر کوم هغه ماشوم چې د جنسیت په خاطر هغه ماشوم چې د ښکلا او بدرنګۍ په خاطر هغه ماشوم چې د کار او بیکارګۍ په خاطر هغه ماشوم چې د نجلۍ او د الکتوب په خاطر هغه ماشوم چې د مشرتوب او د کشرتوب په خاطر هغه ماشوم چې د حتی په ځینو له کورنۍ نه کله ګراو باسو د ځینې قومي مسایلو په خاطر تبعیض ورسره کیږي له اروایي اړخه خورا ډېرې ستونزې او ربړې ورته پیدا کیږي دی په یو ډول په یو شکل اول په لومړي قدم کې د هویت له ستونزې سره مخامخ کیږي په دویم قدم کې ذهن مغشوش کیږي او ځینې ستونزې پیدا کوي له عاطفي اړخه محرومیت پیدا کوي له ټولنیز اړخه اړیکې ویجاړیږي او خرابیږي له جسمي اړخه هغه وده چې باید وکړي نسی کولی او له اخلاقي او معنوي اړخه هم په آینده کې متاسفانه دی یو سالم او مؤمن انساني او کېدای شي په آینده کې نور خلک سالم تبعیض وکړي او په اصطلاح هغه چلند وکړي چې د انساني ژوند باب او ارزښت نه لري
بله طبعا د ماشومانو منځ کې کوم ټکي ستاسو یاد کړل داسته دا خو نه خو د کورنۍ ترمنځ لږ څه توپیر کېدلی شي خصوصا د مور پلار ترمنځ دوی ونه غواړیم نه خداګاله دوی نه توپیر کیږي تاسو څه مشوره لرئ دوی ته
زه غواړم دا وایم چې د اول خود ښکلا او د بدرنګۍ په برخه کې موږ هیڅ نقش نه لرو که زه ښکلا یم که بدرنګ یم په دې کې زه ملامت نه یم نو ولې له سره تبعیض وسي که زه قدمې جګ د کټیټ ده زه په دې کې څه مسؤول یم دا یوه یو فطري مسله ده د هستۍ مسله ده خدای پاک همداسې خلق کړی یم اوس اړینه نه ده چې مور مې ما سره په دې خاطر چې زه بدرنګ یم یا ښکلی یم بد چلند وکړي دویم مورد که زه نالایقه یا لایقه یم بیا هم کورنۍ نقش لري ما سره به هغه چلند کړی و چې ما خپل استعدادونه غوړولی وای، ما سره به هغه چلند کړی و چې زم کاریګر سوای وای، ما سره به هغه ښه چلند کړی و چې زم کوم یو ښه شخص او یو ښه مومد کس جوړ سوای وای. اوس چې کورنۍ له اولادونو سره بد چلند کوي، متفاوت چلند کوي، په توپیر چلند کوي او زمن بیلابیل نتایج ورکوي، نو دا بیا د کورنۍ ستونزه ده، د هغه مکتب او د هغو خلکو ستونزه ده چې په دغو برخو کې او په دغو چارو کې کار کوي.
کله چې له کور نه بهر نور کسان ګوري چې خپل مور او پلار د اولاد ترمنځ فرق کوي، نو دوی هم بیا دا کار کوي. دا به څومره د ماشوم په روح باندې بد اغېز کولی شي.
کله چې تاسو له خپل خاوند سره یا مېرمنې سره، تاسو له خپلو بچو سره، تاسو له خپلو ملګرو سره کوم ډول چلند کوي، خلکو ته دا ورخی چې زه دغه ډول چلند کوم، تاسو هم دغه ډول چلند وکړي. کله چې تاسو له خپلو بچو سره په تاوتریخوالي، په سپکاوي، په رټنه، په سپکاونه چلند کوي، خلکو ته هم دا ورزده کوي چې تاسو هم همداسې چلند وکړي. او دا کولی شي چې په یو ډول په یو شکل د ماشوم ارزښت نورم ټیټ کړي، پر نفس اعتماد نورم ټیټ کړي، او دا له اروایي اړخه ژور خفګان، اضطراب او وسواس او د ځینو نورو مسئلو ته مرکې کوي. زه غواړم دا ووایم چې موږ د والدینو په حیث د خپلو بچیو د لیاقت، د استعدادونو د غوړېدو، د ښه شخصیت جوړېدو مسؤول یو. موږ باید خپلې وروستۍ هڅې او تلاشونه وکړو چې دوی ښه جوړ سي، او که هیر ښه هم جوړ نه سوله کېدای سي د موږ په روش او طریقه کې اشتباهي. ماشومان باید پرې ملامت نه کړو.
بله، تاسو هغه مشکلات یاد کړل چې کله ماشومانو ترمنځ په کورنۍ کې فرق کېږي دوی سره مخ کېږي، کنه په راتلونکي کې د خپل مور پلار په وړاندې د څومره وقدا نیسي؟
هغه ماشومان چې میندو پلارونو یې ښه برخورد او ښه چلند نه دی ورسره کړی، هغوی معمولا وقدې سوي دي، معمولا جنسي انحرافونه پیدا کړي دي، معمولا والدینو د مرګ لامل سوي، له کور نه د تیښتې لامل سوي، نشه یي توکو ته د تمایل لامل سوي دي، د بدکارۍ لامل سوي، ټولنیز ضد کارونه ترسره کړي دي. څه جنایتکاران او ظالم خلک چې تاسو په نړۍ کې وینئ، یوازینی علت دا ده چې دوی په کورنیو کې له مور پلار سره، له ځینو محرومیتونو سره مخامخ وو، او نن په یوه جنایتکار او یو قاتل او یو عقدې انسان باندې بدل سوي.
که یو ماشوم مثلا په درس کې ډېر کوشش کوي یا وینه کوي، دلته بیا مور پلار دوی دواړو ترمنځ فرق کوي، آیا دا فرق کول د حل لاره کېدلی سي؟
اړینه نه ده چې دوه ماشومان د دواړه پریازي کې تکړه وي. هغه ماشوم چې پریازي کې تکړه ده، ابل کې داسې په کیمیا کې تکړه سي. میندې او پلرونه دې د خپلو بچو استعدادونه پیدا کړي، او په هره برخه کې چې د دوی استعدادونه ښه غوړېږي او ښه وده کوي، په هغه برخه کې د میندې پلرونه کومک ورسره وکړي. اړینه نه ده چې موږ ځینې ماشومان په زور په اصطلاح ریاضي ته علاقمند کړو، یا ځینې په زور رسامۍ ته علاقمند کړو، ځینې په زور کیمیا ته علاقمند کړو. وګورو چې ماشومان په کومو برخو کې علاقه لري: ورزش، درس، ادبیات، هنر، هندسه، څه پاره برخه کې چې علاقه درلوده، په مغه برخه کې باید کومک ورسره وکړو، او په غبله برخه کې باید ډېره توقع ترونه وکړو.
ډېره مننه استاد،
خوشاله اوسئ.
درنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لوبو میدانه په یو بل او نيزه خبرونه کې مذکر مولا اکرام هرکلی کوم، په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو نه وروسته افغان حکومت په ټولو ورزشي سیالیو باندې بندیز لګولی دی. خو نن په خبرونه کې تر ډېره په دې غږیږو چې ورزش د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې څومره مهم دی، او څومره د انسان انتی باډي ورسره قوي کیږي، څومره د بدن مقاومت ورسره زیاتیږي. ځکه ډېر ډاکټران په دې اند دي چې د کورونا وایرس په هغه انسانانو باندې ډېر تاثیر نه لري چې دوی د بدن مقاومت قوي وي. طبعاً د ورزش هغه وسیله ده چې د انسان د بدن انتی باډي ورسره قوي کیږي. په دې باندې به وغږیږو، او دغه شان به که وختو د بیډمنتون د سیالیو په اړه باندې به لنډ معلومات هم درکو. نو همدا اوس سره په خبرونه کې متخصص ډاکټر شاولي ابراهیمي ملمد له ډاکټر صاحب نه به پام دی اړه باندې معلومات اخلو چې ورزش سمره مهم دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي پایلې لدینه کوچې سره لدی چې افغان حکومت په ټولو ورزشونو باندې بندیز لګولې دی، پر اټولیدونو باندې بندیز لګولې دی، خو د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف باندې ورزش کول سمره مهم او اړین عمل دی.
ډېر ښه تاسو وګورئ دي په څنګ کې چې هغه سانیټیشن پاکوالی او تجرید او دې په څنګ کې د وایروسي محیط څخه ځان ساتل ضرور دي. لیکن هغه مهمه معالجه او دوا درمل دی کورونا وایروس، البته چې لوړ مقاومت او ایمونیټی ده، چې په دې حقله ورزش، اکسرسایز او سپورت په دې کې ډېر رول لري. تاسو وګورئ کرن سبا د کورونا ناروغۍ له امله په ښارونو او بازارونو کې یا په کلپونو کې بندیز لګېدلی، لیکن زموږ دوستان، زموږ هیوادوال کولای شي چې په خپلو کورونو کې په یو سیف او محفوظ محیط کې دوی کولای شي چې اکسرسایز، سپورت او تمرین وکړي. له یوې خوانه که دوی سپورت کوي، د دوی په بدن کې سیراتونین او میلاتونین هورمون افرازیږي، چې دا البته د بدن د مقاومت او د خوښۍ لامل کیږي. او د دې په څنګ کې اندورفین هورمون افرازیږي چې د بدن دردونه له منځه وړي، او ګروت هورمون افرازیږي او لیپولایتیک هورمونونه چې له وی خونه هغه میتابولیک فعالیتونه د هضمي سیستم پر مخ بیایي، او له بلې خونه هغه لیپید او شحم اواز د بدن کې لیس کوي او ای ټی پی او انرژي جوړيږي. یعنی د سپورت په ذریعہ باندې مونږ کولای شو چې د بدن مقاومت لوړ بوزو، چې په نتیجه کې البته ټول بدن ته انساج وتا او بون میرو یا د هډوکو مخ ته ایروا یا وینه رسیږي، چې په نتیجه کې بون میرو یا د انسان د هډوکو مخ چې د حجراتو د جوړیدلو فابریکه ده، دا بیا ډبلیو بی سی لیمفوسایټونه او مونوسایټونه البته تولیدوي، چې دغه مونوسایټونه په شکل د دوا او درملو واکسین بیا زی د وینې دوران ته لانګ یا سږو ته او دغه د کورونا وایروس چې بدن ته داخل شوی دی دا بل کوي لمن دی وړي.
ډاکټر صاحب زما آواز اوري او سره لدی چې تاسو یادونه وکړه چې ورزشي ادارو په ورزشونو باندې بندیز لګولې دی او خلک باید په کورونو کې ورزش وکړي، لا هم لیدل کیږي چې په سرکونو باندې یو شمېر خلک سهار سهار کې منډه وهي او د خپل بدن د مقاومت د زیاتوالي په هدف باندې دغه ورزش کوي. دوی د پر اساس توصیه څه ده چې دوی باید لک تر لګه دغه تمرین په کورونو کې وکړي، سره لدې چې د کابل ژوند ته په کتلو سره په کورونو کې تبن منډه وهل سخت دي، دغه خلک له کوم لارو چارو نه استفاده وکړي؟ او بل دا چې په کورونو کې ورزش کوي نو کوم ډول ورزش؟
تاسو وګورئ دغه دوستان چې په کابل کې محیط ورته محدود وي، یعنی تنگ وي په کورونو کې، نو دوی کولای شي چې پارکونو ته یا هغه سړکونو ته یا واټونو ته راوځي چې هلته ګڼګونه نه وي، بیروبار نه وي، او دوی له البته هغه محیطي وسایلو سره تماس پیدا نه کړي، دوی ماسک ولري، دستکشي ولري، محفوظ لباس ولري، دوی کولای شي چې په آزاد او پاک هوا کې د سهار یا د مازدیګر لخوانه دوی کولای شي چې مثال پیاده روي، پلی تګ وکړي، منډي ووهي او خپل سپورت وکړي، لکن په ډله ییز ډول باندې نه. او هغه محیطونه چې خلاص وي، یعنی آزاد هغه اتموسفیر، فضا او هوا آزاد وي، تړلي کوټې یا خونه یا ورته هغه محیطونه نه وي، نو دلته وایروس په محیط آزاد محیط کې غیر فعال دی، دوی نشي کولای چې یو شخص بل ته دغه وایروس انتقال کړي. نو په آزاد هوا کې هم یو اندازه محفوظ دي، لکن خو به دا وي چې په خپلو کورونو کې که دوی داسې یو مناسب ځای ولري، اول ګرمښت وکړي، مثال که هیڅ نه وي دوی کولای شي چې منډه ووهي، اغه ریسپان بازی چورته یا پر رسۍ باندې بازی، او د دې په څنګ کې اغه آزاد ادمان چې ځینې حرکتونه دي چې انسان البته د انسان په بدن کې انرژي تولیدوي، خوله ورته تولیدوي، اول نرمش ورته لغې نه ورسته، دوی که مثال منډه وهي یا هغه سپورتونه چې دوی زده دي په کلپونو کې اجرا کوي، په دې ډول باندې په خپل کور کې اجرا کوي، نو انشاء الله دوی به روغتیا پیدا کړي او مقاومت بدن به لوړ شي، او په نتیجه کې به البته هغه ایمونیټي یا مقاومت چې لوړیږي بیا کورونا وایروس خپل بدن لمن زوړي.
او دا هغه خلکو د پاره متوصیه ساده ډاکټر صاحب چې هغه په کورونا وایرس باندې یا اخته شوی وي یا هم مشکوک وي او نخي پکې علائم پکې لیدل شوی وي، د دوی لپاره ورزش د اکسرسایز څنګه دی؟
ډیر ښه. تاسو وګورئ هغه کسان چې چرته د کورونا په وایروس باندې اخته وي، نو په لومړي قدم کې خوده د کورونا وایروس هغه تنفسي سیستم ته داخليږي، لیکن کچته هایجن سنیټیشن مراد شي او د دې پسند کې خواړه وخوړل شي، او دغه شخص چې د کورونا په وایروس باندې مبتلا یا ککړ هم دی، دوی کولای شي چې خپل ځان قرنټین کې تجرید کړي، په څنګه کې رست استراحت وکړي، خپل سپورت ته ادامه ورکړي، ښه مو قوي غذاګانې وخوري، بیا هماغه طبي میکانیزم د بدن کې تولیدیږي. یعنی د ښه خوراک، پاکوالی، قرنټین یا له نورو خلکو څخه جلاینه د دې لامل کیږي چې د دې په بدن کې یا په هډوکو کې یا د بون میرو په مغز د هډوکو کې هماغه ډبلیو بی سی یا د بدن دفاعي اساکر جوړ شي. نو هغه کسان که په ناروغۍ باندې اخته هم دي، دوی ته سپورت اکسرسایز ډېر ګټور دی. د دې په څنګه کم قوي غذاګانې
ډاکټر صاحب، عام تصور دا دی چې باید ویټامین سی ډېره واخیستل شي د دې ناروغۍ په مقابل کې او د مخنیوي لپاره، ترڅو د بدن انتیباډي ورسره قوي شي. خو هغه کسان چې ورزش کوي، د ورزش لپاره مناسب وخت که ورته لږ په ډاګه کوي، چې د سره له دې چې سهار او مازیګر خلک عموما ورزشونه کوي، خو د کورونا وایرس لپاره کوم وخت ډیر مناسب دی چې لږ تر لږه مخنیوی پکې شوی وي؟ ځکه سهار کې طبعا هوا یخ وي، او یو عام تصور دا دی چې کورونا وایرس په ګرمه هوا کې ډیر مقاومت نشي کولای، دا وژل کیږي. نو کوم وخت ورته مناسب دی، او له ورزش وروسته کوم خواړه باید واخلي؟
کله چې انسان اکسرسایز یا تمرین ورزش کوي، نو دلته لیپولایتیک هورمونونه فعالیږي، چې دلته هغه لیپید یا شحم دی ټی پی انرژي په ډول باندې په بدن کې انرژي جوړوي، خوله یا حرارت د بدن لوړیږي. نو کله چې د انسان د بدن حرارت په سپورت کې لوړیږي، نو دا واضح خبره ده، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، نو دا وایروس چې په لوړ حرارت کې البته خپل مقاومت یا خپل خاصیت له لاسه ورکوي، نو دا سپورت کول یا اکسرسایز د انسان لپاره ډیر ګټور دي. اول خو سهار او مازیګر ښه دی، او که بیا دا نه وي کولای شي چې په هر ټایم کې یا په هر وخت کې د ورځې چې دوی ته زمینه مساعدېږي کې کولای شي چې دوی اکسرسایز تمرین وکړي. یعنی تمرین خو که څومره ډیر وکړي ګټور دی، او دا ډیره ښه خبره ده چې په بدن کې څوک چې اکسرسایز تمرین کوي، د دوی په بدن کې البته چې انرژي ټی پی جوړیږي، په مصرف رسول کیږي. کله چې موږ تاسو لیپید شحم بدن کې زموږ تاسو انرژي یا خوراکي توکي چې کله خورو، دا چې په مصرف رسیږي، په نتیجه کې لیوي خونه خوله تولیدېږي چې د جلد مسامات خلاصېږي، لبل خونه حرارت تولیدېږي چې حرارت خپل کورونا له منځه وړي، او لبل خونه مهمه دا خبره هم ده چې البته په بدن کې په هډوکو کې لیمفوسایټونه انرژي تولیدېږي، چې بل اخره بیا دا هغه وایروسونه یا البته چې کورونا وایروس له منځه وړي.
ل ازادي رادیو نه د لوب ل میدان ونیزه ورزشی خبرونه اوري.
متخصص افغان ډاکټر شاولی ابراهیمی و چې د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې د ورزش په ګټو باندې غږیده. لکه څنګه مو چې د بیدمنتون د سیالیو په اړه د معلوماتو د درکولو په اړه مو در سره ژمنه کړې و، دا هم تاسو او دا هم د دغه سیالۍ په اړه تخنیکی او تاریخی معلومات. بیدمنتون هم د نورو ورزشونو په شان په نړۍ کې ګڼ مینوال لري. د دې لوبې د پیدا کېدو دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو د تاریخي روایتو پر بنسټ د لومړي ځل لپاره په هندوستان کې ترسره شوه. د دې سیالۍ لومړنی نوم پوناو، خو وروسته کله چې انګریزانو پر هند حمله وکړه، په کال 1800 میلادي کې دغه لوبه په رسمي ډول انګلستان ته انتقال، او لومړنۍ رسمي لوبه په کال 1893 میلادي کې د انګلستان په بیدمنتون سیمه کې وشوه، او له دې وروسته د لوبې د بیدمنتون په نوم شهرت پیدا کړ. په 1900 میلادي کال کې وروسته له هغې چې دغه لوبې مینوال مخ پر زیاتېدو، د دې سیالۍ لپاره په انګلستان کې یوه ټولنه جوړه شوه چې د دغه ټولنې له لوري یو لړ قوانین جوړ شول. خو کله چې دغه لوبه په نړیواله کچه مشهوره شوه او مینوال پیدا کړل، نو په 1904 میلادي کال کې د بیدمنتون نړیوال فدراسیون جوړ شو چې 150 هیوادونه یې غړیتوب لري. د دې سیالۍ توپ له بڼکو څخه جوړ شوی وي چې لاندې برخه یې ربړ یا هم د پسه پوستکی وي. د بڼکو شمیر 14 او دغه شان د توپ ټول وزن له 4 څخه تر 2 ګرامه پورې منل شوی دی. د دې لوبې ډنډا یا ریکټ چې توپ پرې وهل کیږي، لاس ته لرګي او دغه شان دایره له نیکل یا لرګي څخه جوړه شوی وي. دایره د نیلون په تار اوبدل کیږي چې اویا سوري باید ولري. د لوبي دا ډنډه باید د 115 او 190 ګرامه ترمنځ وزن ولري، او وګدوالی 18 سانتیمتره منل شوی دی. دا لوبه عموما په انفرادي او جوړی شکل اجرا کیږي. د لوبي د میدان وګدوالی 14 متره او 40 سانتی، او د غشان پلنوالی 15 متره او 18 سانتی منل شوی. جالی باید 8 متر اوږدوالی او 15 سانتی پلنوالی ولري. دغه شان باید لزمک 1 متر او 15 سانتی لوړ ولګول شي. که څه هم د لوبه په اروپا کې ډیره دود ده، خو په آسیا کې هم پیوړي لوبغاړي شته. چین او اندونیزیا دوه هغه آسیایي هیوادونه دي چې د لوبه په کې زیاته دود ده، او لوبغاړو ډیره نړیوالې سیالۍ ګټلې دي.
په همدې سره زموږ د لوبو له میدانه دا اونیزه ورزشي خپرونه هم پای ته رسیږي. خو د کورونا وایرس نه د مخنیوي په هدف لکه څنګه مو چې وړاندې د ډاکټر صاحب ابراهیمی په لارښوونو کې واوریدل، هڅه وکړئ چې ورزش وکړئ، هغه هم په کورونو کې، او خپلو ورزشونو ته ادامه ورکړئ تر څو د بدن انتیباډي مو قوي وسی او د دې وایروس په وړاندې مو مقاومت زیات وي. دغه شان په خپلو سیمو کې د روغتیا پالانو لارښوونو ته غوږ ونیسئ. لطفا کورونا جدي ونیسئ، او له دې نه وړاندې چې خدای نه خواسته تاسو یو یا هم ستاسو کورنۍ پرې اخته شي، نو خپل او د خپل کورنۍ خصوصي ته پوره پاملرنه وکړئ تر څو له دغه وژونکي ناروغۍ نه په امان کې شئ. تر بیا د الله په امان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.